سلامونه په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه سفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د سګنی حج په مراسمو کې د مړو شو زیارتوالو شمیر تر زرو واوخت. د حج د سږ کال مراسم په داسې وخت کې په ځای کېږي چې هوا خورا توده ده. په مکه مکرمه کې د دوشنبې په ورځ تودوخه د سانتیګراد 250 درجو ته رسیدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ شاوخوا 1.3 میلیون خلک چې پکې زاړه او مایوب هم شامل دي د حج په مراسمو کې برخه اخیستي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې یو عرب ډیپلوماټ وویل یوازې د مصر د مړو شو زیارتوالو شمیر لږ تر لږه 600 تنو ته رسیدلی. د خبري اژانس د بیلابیلو هیوادونو د احصایو پر اساس د مړو شو کسانو شمیر تر زرو زیات ښیي. په همدې حال کې مصري چارواکو په سعودي عربستان کې د 1400 بېدرکه حاجیانو راپور ترلاسه کړی چې د هغو له منځه 600 تنه مړه شوي. پر مصریانو سربیره د پاکستان، اردن، اندونیزیا، ایران، سنګال، تونس، عراق او هند د زیارتوالو مړینې تایید شوي. پاکستان پرون تایید کړی چې لږ تر لږه 15 زیارتوالي مړه شوي دي. د حج په مراسمو کې د زیاتې تودوخې له کبله د افغان زیارتوالو د مړینو د شمیر په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان څخه سږ کال 10 تنه د حج په مراسمو کې ګډون لري. د پېښور عالی محکمې د یو حکم په صادرولو پولیس او امنیتي ځواکونه د هغو افغان هنرمندانو له نیولو منع کړل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي. د پېښور محکمې دغه پرېکړه پرون د جون په 6 د کډوالو په نړیواله ورځ وکړه. له محکمې څخه د تیر کال د اکتوبر په 23 120 افغان هنرمندانو غوښتي وو چې د دوی ځورول دي ودرول شي او پناه دې ورکړل شي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام پر اساس د 2018 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 1,600,000 افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي افغانستان په تیرو 5 میاشتو کې د 1,000,000 ډالرو په ارزښت غالۍ بهر ته صادر کړي. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد اخندزاده پرون رسنیو ته وویل افغاني غالۍ امریکا، هند، پاکستان، چین، ازبکستان، ترکیه او اروپایي هیوادونو ته صادر شوي. یو مهال غالۍ د افغانستان په صادراتو کې مهمه ونډه لرله، خو په وروستیو کلونو کې افغانستان ډېرې غالۍ د پاکستان له لوري اروپایي او امریکایي هیوادونو ته صادرېږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 1900 کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کړی. د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل په بدخشان، غزنی، کاپیسا، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، لغمان، کابل، ننګرهار، لوګر، پکتیکا، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان، سمنګان، بغلان او پروان کې د جمعې پر ورځ باران اوریږي. د ورښت اندازه له 1500 تر 1500 میلی متر پورې اټکل شوې. د هوا پیژندنې ادارې په عین حال کې په ځینو سیمو کې د شدیدو بارانو له کبله د سیلونو دراتلو خبرداري ورکړه. د اپریل او مې د میاشتو سختو ورښتو او سیلونو له کبله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په تیر بیا بغلان کې سلګونه کسان مړه شول. د اسرائیل پوځ وایي پرونې د لبنان په جنوب کې د ایران په لاوه حزب الله د یوې ډلې مشر وژلی. په همدې حال کې داسې اندېښنې شته چې ښایي د اسرائیل په شمالي پوله کې نښتې په جګړه کې یوې نوې جبهه پرانیزي. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي فضل ابراهیم چې دوی ترهګر بولي د لبنان په جنوب کې د دیر کیفا په سیمه کې د اسرائیل الوتکو په دقیق برید کې وژل شوی دی. او د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ سیالیو کې بیګا اسپانیې په یو ګول ایټالیا ته ماته ورکړه. د دوی لوبه په بی ګروپ کې وه. هسپانیې په هغه ګول بریا خپله کړه چې د ایټالیا لوبغاړي ریکاردو کالافیوری په تېروتنې په خپل لوري ووهه. همدارنګه له سی ګروپه بیا دوه لوبې مساوي شوې. سلوانیا له سربستان سره 1-1 او په دویمه لوبه کې هم انګلستان او ډنمارک 1-1 مساوي شول. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه التام لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ده. تما د چینند جمعې پوراز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وشیم. دا غونډه د دوه هیل درې می غونډې نه ورځې مخکې جوړیږي. امنیست انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه افغانستان ته د ګرځول شو افغان جنو او ښځو پر نامعلوم برخلیک اندېښنه وښوده. په همدې حال کې یو شمېر افغان جنې چې په پاکستان کې دي وایي هلته له سختو ستونزو سره مخې دي.
چې کله یو افغان وغواړي چې کور ونیسي، په کرا باندې پکې ژوند وکړي، نو په اسانۍ باندې څوک کور نه ورکوي. وایي تاسې افغانان یې، موږ افغانان ته کور نه ورکوو.
په کندوز کې یو افغان سوداګر د اکسیجن د تولید یوه فابریکه جوړه کړې. هلته په کار ګمارل شو ځوانانو له ډلې یو تن وایي
دغه کارخانه کې کار کوو، موږ غواړو چې دغه سي کارخانې نور هم زیاتې شي چې دا ځوانان پکې کار وکړي. او دا ځوانان چې خارج ولرو تاسې د همدې د بایستغه
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتو مخکښو لوبډلو د سیالیو په لومړۍ لوبه کې له هند ماته وخوړه.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
تمه ده نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وشي. دا غونډه د دوحې له درې مې ناستې نه ورځې مخکې جوړیږي. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي د دوحې په غونډه کې به د دوی پلاوی ګډون وکړي. اسمت ساروانو نور جزئیات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشر روز وا اوتن بای وابه د امنیت شورا په غونډه کې دغه هیواد د وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. د یونما د معلوماتو له مخې دا غونډه به نن جمعه د سرطان په لومړۍ نیټه په نیویارک کې د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 پیل شي. تر دې غونډې مخکې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي او اوتن بایوا سره وکتل. د پنځشنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي په اکسپانه یا په خوني ټویټر کې لیکلي چې په دې ناسته کې د افغانستان د وروستیو پرمختګونو د دوحې کانفرنس او د شزو او جنو په ګډون د یو سوکاله افغانستان لپاره د یونما د کار په اړه بحث وشو. له بل خوا په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي فوګانګ ویلي چې له روز وا اوتن بوایي وا سره د افغانستان د وضعیت په باب ژوري او ګټوري خبرې کړې دي. د په اکسپانه یا په خوني ټویټر کې لیکلي چې چین به د افغانستان د یو دوست کاوندی په توګه د یونما له کارونو څخه په کلکه ملاتړ ته دوام ورکړي او له افغانستان سره به د اوږدمهاله ثبات او پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داسې حال کې د افغانستان په اړه بحث کوي چې ټاکل شوی دغه سازمان د سرطان میاشتې په 10مه او 11مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېمې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د طالبانو حکومت تیرونه اعلان وکړ چې د دوی پلاوی به د افغانستان په اړه د دوحې په درېمه غونډه کې برخه واخلي. زبیح الله مجاهد د جوزا په 28مه رسنوي ته وویل چې د طالبانو حکومت په دې غونډه کې ګډون د افغانستان په ګټه ګڼي. طالبانو د فبروري په میاشت کې د دوی د شرطونو د نه بدل کېدو له امله د دوحې په دوهمه غونډه کې ګډون ونه کړ. په هغه وخت کې د طالبانو یو شرط داو چې د دوی پلاوی به د افغانستان د اصلي او یوازینی استازي په توګه په دې غونډه کې برخه اخلي. د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیال وایند فرحان حق د سه شنبه په ورځ وویل چې له طالبانو سره د دوحې په درېمه غونډه کې د افغانستان د رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه نه بلکې د واکمنو چارواکو په توګه چلند کیږي. د دوحې په دوهمه غونډه کې یو شمېر کسانو د افغان شزو او مدني ټولنو په استازي توپ ګډون کړی وو. که څه هم ملګرو ملتونو تر اوسه د دوحې په درېمه ناسته کې د افغان شزو د استازو د ګډون یا نه ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو د بشري حقونو د څار اداره وایي چې ملګرو ملتونو په دې غونډه کې افغان شزي له ګډونه منع کړي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه افغانستان ته د ګرځول شو افغان جنو او خزو پر نامعلوم برخلیک اندېښنه ښکاره کړه. خپل هیواد ته د افغان خزو او جنو پر ستنېدو اندېښنه په داسې حال کې څرګندېږي چې طالبانو افغان خزو او جنو د تعلیم او کار له حقه محرومي کړي. سره له دې چې پاکستان په څو میاشتو کې تر نیم میلیون ډیر افغانان خپل هیواد ته په زور بیرته استولي، ملګري ملتونه وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تر یو نیم میلیون ډیرو افغانانو ګاونډیو هیوادونو ته پناه وړي. تفصیل له اسمت ساروانه ورو.
د بشن نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو افغان کډوالو په چیرې بیا د شزو او جنو وضعیت ته بې پامي ونه کړي چې له پاکستانه له شړلو وروسته له جدي ننګونو سره مخامخ دي. پاکستان د تیر کال له اکتوبر څخه د بې اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړه، خو ډیرو کډوالو شکایت وکړ چې پاکستانی پولیسو له اسنادو سره سره نیولي او په زور یې له خپلې خاورې ایستلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې چې پر خپل اکسپورټ خبر کړی دی، د طالبانو تر واک لاندې په افغان شزو او جنو باندې د سختو بندیزونو یادونه کړې چې په دې کې د هغوی د زده کړې، کار او له کوره دی باندې ګرځېدو د آزادۍ محدودیتونه شامل دي. د سازمان ویلي له هغه وخت چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو استل پیل کړي، شزیا اونجونی لې و نا څرګند راتلونکي سره مخامخ دي. دا خبرداري د ملګرو ملتو د خوړو د ادارې له هغه راپور سره هم مهال خبريږي چې پر اساس ویل شوی چې په تیرو اتو میاشتو کې تر نیم میلیون ډیر افغان کډوال له پاکستان په زور افغانستان ته شړل شوی دی. د پاکستان له لوري د افغان کډوالو جبري استلو د بشري حقوقو د سازمانونو سخت ورګونونه پارولېږي. ډیری نور افغان کډوال چې لا هم په گاونډیو هیوادونو کې دي هلته د ژوند د شرایطو له سختوالي شکایت کوي. په پاکستان کې ډیره نویدی افضلی او په ایران کې میشتي آرزو قربانی ازادي رادیو ته وویل
د امارات له راتل څخه مخ کې نشوال حسین روان او امارین بعد مارشل پاکستان ته ماجر شو. تاسو هم د ماجر لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب، د سبق ویلو، نه هم صحیح خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
بیدون سرپرست نه لرم، خوان می شهید شوی، پدې رستونځو سره می درو سرجوند دلته پر مخ بیا ولای تو چې کولای شم خپل کار کوم. څلور ماشومان لرم، مشر یې تور لس کلان دی او وروکې شپږ کلان،
کوچکشم
6 سال. پرون د جون په شلمه د کډوالو له نړیوال ورځي سره هم مهاله د ملګرو ملتو پرختیایي پروګرام په یو راپور کې وویل چې د 2020 په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته تر 1,600,000 ډیر افغانان گاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د دې پروګرام پر اساس په دغو 1,600,000 کډوالو کې لویه برخه پاکستان او ایران ته مهاجر شوي او دا په داسې حال کې ده چې دواړو هیوادونو د کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره خپلې پولې سختي ټینګې کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام هم پروند کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې د تیر کال نومبر څخه پاکستان تر نیم میلیون ډیر افغان کډوال له خپل خاورې ایستلی او ډیر په داسې حال کې افغانستان ته ستانه کړل شوی چې شتمنۍ په پاکستان کې ترې پاتې شوې دي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه سره په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوالو خبري کړې دي. دوی هلته د سختو ستونزو څخه شکایت کوي.
زما له خپل حياتي راځي ماشين وسمنه کیږي په لږ 15,000 روپۍ ماشين دي زاغنه شمغسته زه کرایانې ورکم کور او ساتم خېټو.
د شکلنا نادیا کال 2020 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په محل پاکستان ته راغلی ده. نادیا مشال ریډیو ته وی چې دلته د کډوالۍ ژوند کې د یو شمیر ستونزو سره مخ ده. دا وایي چې 15 لونه او دوه زامنې دي، نشي کولای کډوالۍ کې د دوی خرچي برداشت کړي.
زما میړه د ډار بار وته نشي چې بار وځي پولیس والا وګوري په پټه واپس کور ته راشي او ورکوټې زوی مې دي. دوه لس دیار لس کال دی غي ته شور نه هته منتون مې لګولې دي. بس کچا کورم دی تل پراتی ډیر مشکلات سرم سر دی وسم کیږي نه واړه واړه بچیم.
خبريالا مینا اکبري درې کال وړاندې د تورخم دلاري پاکستان ته راغلی ده. مینا اکبري وای چې دلته اول پیښور کې ژوند کولو او بیا اسلام آباد ته راغله. هغه وای چې افغان کډوال دلته د معاشي سره سره نورو ستونزو سره هم مخ دي.
چې کله یو افغان غواړي چې کور ونیسي په کرا باندې پکې ژوند وکړي نو په اسانۍ باندې څوک کور نه ورکوي. وای تاسې افغانان یې، مونږ افغانان ته کور نه ورکو. او دلته چې کوم ده د کار زمینې ته که مونږ وګورو افغانانو ته بالخصوص افغان خبریالانو ته په رسنیو کې د کار زمینه هم ډېره کمه ده.
پېښور کې ژوند کوونکي کاندي صافي کال 2002 کې افغانستان کې د طالبانو لومړی حکومت نه پس پاکستان ته کډواله شوې ده. کاندي صافي د افغان کډوالو خزینه غړو حقوقو د پاره هم مبارزه کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وي چې 2020 کې راغلي خزینه لډي رستونز سره مخامخ دي.
هغه ته دا احساس شوی وی چې مار څخه بل د لاس اور کړی دي. ما چې دومره کار کړی و، دومره می جاب کړی و، یار سو یو حیثیت می سره ته جوړ کړی و، خو ما د لاس اور کړل. زما فیملی، مور پلار، خوند ورونه دا ټول د لاس اور کړل. هغه سره دلته هم زه سکون نه لرم، هغه سشوان نشم کولای. کدوی څومره تعلیم کړی وي دوی نشي کولای دولتي ادارو کې وظیفه واخلي، خپل هغه کار سرته ورسی. دوی د اقتصادي مالی ستونزو سره هم مخ دي.
د پاکستان حکومت لخوا د قانوني اسناد نه لرونکي کډوالو لپاره د پای نیټا ټاکل کیدو وروسته د روان کال اپریل میاشت پوري 15,500 افغان کډوال خپل ملک ته ستانه شوي دي. کاندي صافي هم هر وخت په زړه کې دا یره لري چې کوم ورځ به دلته اخیری شي او د نورو افغانانو شان به دا هم لدی هیواده وباسلی شي.
آزادی راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وايي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او د هوا د حالاتو له کبله یو شمېر افغانان چې له پاکستان څخه افغانستان ته په جبري ډول ستانه شوي یو ځل بیا له خپلو کورونو بې ځایه شوي. د چهارشنبې په ورځ WFP په خپل ایکس پاڼه یو ویډیوي راپور خپور کړی او ویلي دي د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر 500,000 ډېر کسان پاکستانه افغانستان ته ستانه کړی شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ورښتونو دوام او په دغه هیواد کې د هوا د حالاتو له امله د رامنځته شوي ناورین په پراخېدو سره د خوړو نړیوال پروګرام WFP له پاکستانه د هغو راستنه کړل شویو افغانانو په اړه اندېښنه کوي کوم چې له دې امله زیانمن شوي دي. WFP وایي په دغه هیواد کې د اقلیم د بدلون له امله یو شمېر افغانان چې له پاکستان څخه افغانستان ته په زور راستنه کړل شوي یو ځل بیا له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبې په ورځ زیاته کړې چې د تیر کال له اکتوبر میاشتې راهیسې تر 500,000 ډېر کسان اړ شوي چې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شي. افغانستان ته یو شمېر راستانه شوي افغانان هم وایي چې سیلابونو د دوی کورونه ویجاړ کړي، اوس په ګرمې هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یادو کډوالو له ډلې یو هم امیر محمد دی چې له پاکستانه راستون کړل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل بغلان ته راستون شوی و چې سیلابونو یې کور وی وړ او اړ شو چې له هغه ځایه کډه شي.
خو موږ په پاکستان کې وو څلور پنځه میاشتې شفا بکی راغلي کورونو مول خراب شوي سوي بچیان مو باسلې دي او دا چې دی پلستیکان دا چې ګرم سي لکه چادر وره ګرم واکه شومان مو غریبان ګر سره نه جوړ شوی دي.
له پاکستانه یو بل راستنه شوي شبانه هم ورته شکایت لري.
کله چې سیلاب راغی موږ د خلکو په کورونو کې اوسېدو او مجبوره شو راغلو. دلته ځان ته مو یوه چاره وکړه. زما زوی شهید شوی، میړه مې مړ شوی، کونډه یم. زما ماشومان او لمسیان له ما سره دي. موږ ځای نه لرو، خیمه نه لرو. زما ماشومان ټول ناروغان دي، دا نه پرې راختلي. موږ مرستې ته اړتیا لرو.
WFP تر دې مخکې په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو له امله اوس هم خدمتونو ته لاسرسی یوه ستره ننګونه ده، ځکه ډېرو کلیو ته نښلیدونکې لارې پرې شوې دي. د سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې وروستي ویجاړوونکي سیلابونه ښایي په راتلونکو میاشتو کې لا پسې زیات شي او په ځپل شویو سیمو کې به د خوړو د نه خوندیتوب ناورین چې لا له وړاندې موجود و لا پسې زیات شي. په افغانستان کې طبیعي آفتونه په ځانګړي ډول د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو له خپلو کورونو څخه د راستنېدونکو د بې ځایه کېدو تر څنګ خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه هم اړولي دي. د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون د پنجشنبې په ورځ د جون په 14مه په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د سیلابونو له امله د انساني مرګ ژوبلې خبر ورکړ او وی ویل چې د روان کال په اپریل او مې میاشتو کې په افغانستان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 1500 کسان مړه شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي و چې د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له 10,000 ډیر کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او شاوخوا 80,000 کسان ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سختو بادونو، بارانونو او سیلابونو د احتمال خبر ورکړ. دغه ریاست وایي د زمري میاشتې په 10مه او 11مه په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو وړاندوینه شوې ده چې د ورښت اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 15 تر 15 ملي مترو پورې ښودل شوې ده.
د کرکټ نړیوال جام.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي راډیو څلروش ساته.
د
کرکټ مینوال ته دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتو مخکښو لوبډلو د سیالیو په لومړۍ لوبه کې له هند ماته وخوړه. هند چې پچه ګټلې وه د میدان او پیچ شرایطو په کتو لومړی توپ وهنه یا بیټنګ وکړ. هندي لوبغاړو د اتو وکټو په بایللو د شلو ورونو په لړ کې 101 اتیا منډې وکړې. راشد خان او فضل حق فاروقي هر یو درې درې وکټې واخیستې. یو لوبغاړی نوین الحق وسوځو او بل رن اوټ شو. په بیټنګ کې د افغانستان پیلګر لوبغاړي ژر وسوځیدل. رحمان الله ګربز په اتو توپونو 11 منډې وکړې. حضرت الله زازای او ابراهیم زدران بیا تراغام په کوم منډو وسوځیدل. په منځو آرډر کې عظمت الله مرزي شپږشت او نجیب الله زدران 19 منډې وکړې. د هند لپاره سوریا کومار یادف په 28 توپونو 35 منډې وکړې. په بالرانو کې جاسپریت بومران 3 افغان لوبغاړي وسوځول چې یوازې 2 منډې ورکړې وې. افغانستان به د اتو غوره لوبډلو د سیالیو په دوام کې دوه نورې مسابقې هم لري. له استرالیا او بنگلاديش څخه د بری په صورت کې بل پړاو یعنی ما پایلو به د وټلو چانس لرلای شي. افغانستان به د یکشمې پر ورځ له استرالیا سره مخشي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا تا.
په کندوز کې یو افغان سوداګر د اکسیجن د تولید یو فابریکه جوړه کړې. د تولیدي فابریکې مسول وایي دوی پر کندوز سربېره د شمال او شمال ختیځ ولایتونو لپاره هم د اړتیا وړ اکسیجن تامینولای شي. د دغې تولیدي فابریکې په جوړېدو سره یو شمېر وزګار ځوانان هم د کار او روزګار خاوندان شوي.
بسیار خوشحال هستیم چې در وطن خود کار میکنیم.
د څلوېخ کلن محمد اکبر زمانی دی چې په کندوز کې د اکسیجن د تولید په یوې نوې جوړې شوې فابریکې کې کار کوي. وای په خوا د بیروزګاری لوبجې زوريده خو اوس خوخ دی چې یو مړې حلاله روزي ګټي.
یګنان حلال پیدا میکنیم برای خانواده خود.
اولادی لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم. له نورو سوداګرو هم غوښتنه کوم چې په کور دننه پانګونه وکړي ترڅو نورو ځوانان ته هم د کار زمينه برابر شي.
د فابریکې او بل کارګر د رشکلن اتوله پر افغان پنګوالو غکوي چې په کور دیننه پنګونه وکړي ترڅو به وزګارو خلکو ته د کار زمينه برابر شي.
دا کارخانه کې کار کوم. منګه غواړم چې دغه سي کارخانه نور هم زیات شي چې دا ځوانان په کې کار وکړي او دا ځوانان چې خارج ولې د سید امدې د بایس تاګه چې بیکاره دی واجزي که کاري ولې به خارج مملکت وته زی.
په کندوز ولایت کې د اکسیجن د تولید په دې نوې جوړې شوې فابریکې کې ډېر شمیر نور وزګار ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمينه برابره شوې ده. دا فابریکا د یار محمد یارزاده په نوم یو سوداګر د 400 زر امریکایي ډالر په ارزښت جوړ کړی ده. نوموړي آزادۍ وروړي ته وویل هر ورځ څه باندې 1500 بالونه اکسیجن تولید او بازار ته وړاندې کوي. خاغله یارزاده زیاتوي دوی پر کندوز سربیره یو شمیر نور ولایتونو ته هم د اړتیا وړ اکسیجن صادروي.
کروشات فضل خدا انمیک طرف بدخ
زموږ د تولیداتو بازار خده لخپل کار څخه راضی یو. پر کندوز سربیره بدخشان، تخار، بغلان، سمنګان، بلخ، جوزجان او یو شمیر نور ولایتونو ته د اړتیا وړ اکسیجن ورکوو.
د کندوز اوسیدونکو محمد یونس د دې ترڅنګ چې بیروزګارو ته د کار زمينه برابر شوه د دغه فابریکې د جوړېدو د نورو خګنو پاړه ازادي روړې ته وویل.
دا هم نیک زیره د کندوزیانو ته منګو تاسو اکسیجن ته د کورونا وایروس ساري امراض لامل منګو تاسو اکسیجن ته ډیر ضرورت لرو او دا هم یو نیک اقدام چې د اکسیجن دستګاه فعال شو او د کندوزیانو ضرورت به رفع کیږي ان شاء الله.
د یادونه ده چې مخکې تر دې په کندوز کې د سبند یو لک امریکایي ډالرو پر ځخت د پلاستیکي پایپونو د تولید یوې فابریکې هم خپل فعالیت پیل کړی وو. کندوز کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوی محمد رحیم سیرت ادا کوي چې دوی له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په هدف پانګوالو ته په هرې برخه کې سهولت او اسانتیاوې رامنځته کوي.
صنعت او تجارت ریاست د دوی صرف سلام ملاتړ کوي. دوی مشکلات د وخت په وخت رسیدګي کوي لکه د جوازونو مراجعه کدل ته موږ تکي په وخت سره موږ دوی ته جوازونه ورکړي دي. که نور مشکلات وي سي وسفرزن مرکز ته یا بل چا ته دلته مشکل نه حل کیږي هغه سره هم همکاري موږ کړې ده.
خو د یادونه ده چې د پلازمینې کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو کې فابریکه لرونکو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت درلود چې د دوی تولیدي توکو ته مارکیټ نشته. نو له همدې عمله تر ډیره دوی یا خپل فعالیتونه په ټپه درولي او یا یې کم کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په کونړ کې د انګارانو په وینا تیر کلونو په پرتلای کارونه پکې شوې. دوی وایي په خوابه پختورو کې بازار ګرم او چا به ترې د قربانۍ لپاره نوې چړې چا خوګانو تبرګي اخیستل او چا به هم په کورونو کې پراته هم دا شیان تیر کول. خو اوس لږ خلک دوی ته ورزیم.
دا د مرکز سدابات په زوړ بازار کې د ګل محمد د هنګاری په غری کارخونه ده. دلته هر یو تن په خپل کار بوخت دی. څوک سری کړي وسپنې په څټکو وهي او تری نوی شیان جوړوي او څوک هم زړی چړي چاقوګان او تبرګي تیر کوي. شپږیش کلن نور محمد د غور په بچر کو سوري سوري جامې په تن کړي دي. پر مخې خولو لارې جوړې کړي لګې دي. په اور کې سره کړي وسپنه په چټکی وهي او چاړه ترې جوړوي. نور محمد ازادي راډیو ته وویل اهنګري یا پښتو ورته لپلار نیکه په میراث پاتې شوی کسب دی او دوی هم ورته دوام ورکوي. د ده په خبره چې پخوا یې کارونه خو خوسه کالی بازار سوړ دی.
مخکې پلاختر چې دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم و کنه لکه داسې سیزن به وزم زمونږ بازارونه تا خپله په ټپه ولاړ دي. زمونږ د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته. تا چې دا د مخکې ورو خلک وظیفو ورو ماشینه دی.
45 کلن ګل محمد تورې غټې عینکه پر سترګو کړي او د دکان مخې ته پسوان او باټ چړي چاقوګان او تبرګي تیر کبي وای.
زه خپل کاروبار کو خو کاریګر سره یم خو زموږ کاروبار چې کم ډیر څکل ډیر کمزورې بس اقتصادي حالاتونه خپل چې ډیر کمزورې شوی دي او کاروبار مخې به موږ ډیر کو خو اوس کاروبار نشته. خپل باندې د قربانۍ وس نه لرم خو یاره بس الله ته خپل صبر کوي.
د دوی په بیان چې په خوا به د کرکلی وسایل هم جوړبل خو د تراکتورونو راتک سره ګڼ بزګران خپل پټي د قلبو پر ځای پر تراکتورونو اړوي چې ورسره د دوی مزدوري هم کم شوه ده. که څه هم مخکې طالب چارواکو په وار وار ژمنې کړي چې بې روزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي خو اهنګران له اوسنۍ حکومتي چارواکو او مرستندوی ادارو په ټینګار غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار او دندو غم وخوري او هم دوی سره د کاروبار په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په کونړ کې اهنګاران یا پخګاران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي چې ډیری له دې عمله په سختو او له ګواښونو په ډکو لارو غیر قانوني کډوالۍ ته هم اړ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم ورزو د تاسو غږونو ته
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان الله احسان د هلمند ولایت نه در سره پتاماس کیم. د حسنی وضعیت په کتو سره د افغانستان 500 سلنه وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم. بل خصوصا وس پینن چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی د وضعیت په کتو سره 500 سلنه زراغه نه زیات ناراضه بولم. ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسه کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار او زمینه ور برابره کړي. اوس پیلان دوی د وشر او زکات نیمه سالانه هم ګرځي. دا باید امامان چې په کوم مسجدونه کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزارنه پکېږي. بیا هم دوی تقریبا د سولو څخه ډېر سلویش 15 سالانه خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي. نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي او که ولس د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی زمونږ عرض دا ده چې د پایې مونږ مشکل دی. پایې مونږ نه لرو. پایې راته ولګولې ده شنوار ولسوالۍ کې. پایې موجود نه لري. شبکې ډېرې خرابې دي. کار نه کوي. تر پایې ولري. اللهم سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د هلمند څخه می تماس نیولې دي د زمر د علاقو زکړي رشایستم زکړي خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب د زرت په هانو ترتیب ته برابر سوی وي دغه یو خایش مر د وطندارانو دی مزکه سمې دي خو دغه د دغه بزګران چې دي دغه منطقه ده مسلکی نه دي ډیر غټم زکی مګر وصول لشکي ما ول چې داسې ترتیب برابر سي د حکومت ته خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکي بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د مزکي په یو ښه ترتیب سره وکړي مزکي مشایسته دي خو پراخ مزکي لرو مګر وصول نه کوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د سهار شپږ نیمې دی ورزول لاندو خبرونو ته د سګنی حج په مراسمو کې د مړو شو زیارتوالو شمیر تر زرو واوخت. د حج د سکال مراسم په داسې وخت کې په ځای کې چې هوا خورا توده ده. په مکه مکرمه کې د دوشنبه پر ورځ تودوخه د سانتیګراد 250 درجو ته رسیدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ شاوخوا 1.8 میلیون خلک چې پکې زاړه او مایوب هم شامل دي د حج په مراسمو کې برخه اخیستي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې یو عرب ډیپلوماټ وویل یوازې د مصر د مړو شو زیارتوالو شمیر لږ تر لږه 600 تنو ته رسیدلې. پر مصریانو سربېره د پاکستان، اردن، انډونیزیا، ایران، سنګال، تونس، عراق او هند د زیارتوالو مړینې تایید شوي. پاکستان پرون تایید کړ چې لږ تر لږه 15 زیارتوالي مړ شوي دي. د حج په مراسمو کې د زیاتې تودوخې له کبله د افغان زیارتوالو د مړینو د شمیر په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د افغانستان څخه سکال ډیر زیارت د حج په مراسمو کې ګډون لري. د پېښور عالی محکمې د یو حکم په صادرولو پولیس او امنیتي ځواکونه د هغو افغان هنرمندانو له نیولو منع کړل چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي افغانستان په تیرو 15 میاشتو کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت غالۍ بهر ته صادر کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کړی. د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل په بدخشان، غزنی، کاپیسا، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، لغمان، کابل، ننګرهار، لوګر، پکتیکا، پکتیا، خوست، میدان وردک، بامیان، سمنګان، بغلان او پروان کې د جمعې پر ورځ باران اوریږي. د اسرائیل پوځ وایي پرونی د لبنان په جنوب کې د ایران په لاوه حزب الله د یوې ډلې مشر وژلې. په همدې حال کې داسې اندېښنې شته چې ښایي د اسرائیل په شمالي پوله کې نښتې په جګړه کې یوه نوې جبهه پرانیزي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میل مده دي حقوق او سیاسي علوم فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي استاد اسمت الله زازای. په پیل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهیږي چې گاونډی یعنی څه، خو بیا هم که خپله خبرونه په همدې باندې پیل کړو استاد، د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو.
ډیر زیاته مننه، سلامونه تر ما تاسو ته. ډیره ښه پوښتنه ده. د گاونډي نوم چې موږ کلا اورو دا په دې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت موږ ته ډیر نږدې وي، یعنې موږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر 40 کورونو پورې ده، لکه 40 کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم شا طرف، نو تقریبا موږ ویلو شي 40 کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسیږي. او د گاونډي کلمه که چېرته موږ تعریف ورته وکړو، د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوی دی چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي. البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي. گاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو موږ ته ډیر نږدې خلک دي.
بله، ډیر زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د گاونډي حقونه کوم دي.
ډیر زیات مننه، ډیر ښه پوښتنه ده. گاونډي خو ډیر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چیرته واده وي یا کوم بله مسله وي، هغو ته باید خبر ورشي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول. که چیرته دوی په ستونزه کې وي، په ستونزه کې باید دوی لاسنیوی وشي. همدغسې که چیرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري، مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې. او داسې نور زیات حقوق دي چې گاونډي په بل گاونډي باندې درلودلی شي.
بله، که چیرې ښه گاونډی ونه لرو، کوم زیانونه موږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې موږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته کی ډیر خلک په دې حادثه کې دي د هیڅ دومره زیات پختنه نه کوي لکه د یو زائد موقعیت د همسایګانو پختنه چې کوي تابان یو خام سایه کولی شي موږ ډیر ښه تاثیر ولري او بعد هم سایه بارکس ډیر بد تاثیر نو بهتره دا ده چې کجیر ته موږ زو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته خلک وسی مثلا خام سایه وسی نو ما په نظر دا خواله بدواله ټول موږ پر اړه لري که څومره کوم اندازې پر خپل خو سین یو خام سایه وي ځکه کجیر د لومړی اصلاحات ځان څخه شروع کیږي چې ته خپل خام سایه ونوسې مثلا خو نه خسته ازار ازیت ورسې خلق ته نو تابا نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کیږي نو دا واضح خبر دی که چېرته همسایګان بد اوسي نو تابا موږ شاید په غذا کې ډېر په تکلیف شو هلته به جنجال وي ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي او د هر اړخه یو ښه ګاونډی موږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول موږ پر اړه لري که چېرته موږ خپله ښه اوسو یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو نو تابا دا طبیعي ده چې دوی به هم موږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي
بله یو مشهور خبر ده تاسو به مستد من اوریدلی چې وای اسد خیش یګم
سایه
بالکل
ستاسو خبر پتاوی سره دا سل فیصد واقعیت دی ځکه په خو بده کې مونږ پیږو چې هغه څوک چې مونږ سره دیواله په دیوال دی هغه اړیکه نږدې اړیکه چې مونږ سره رہی تر څو چې مثلا مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو یا مریض پیښیږي خدای نه خواسته یا مثلا مرګ درد پیښیږي نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی را رسیږي هغه هم سایګان دی هغه هم زمونږ ګاونډیان چې مونږ ته رسیږي حتی خپل خپلوان مونږ خبر هم نه نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی را رسیږي نو دا په دې نه معلومیږي چې مونږ باید خپل هم سایګان د ډېر حقوق ورکړو حتی د خپل خپلوان هم ورته دا متل څه هم معلومیږي وایي سات خیش کړی هم سایه پیش همداسې دیني په حدیثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وینا وه کې دې معلومیږي چې هم سایګان زمونږ باندې ډېر حقوق لري او حتی داسې معلومیږي وایي ځینو حدیث ویل کیږي وایي که چېرته تاسو په ساله لوی که چېرته مثلا سرمنتې نه ویستل شي نو تاسو به لومړی که چېرته همسایه مو یهودي هم وي هغه سره باید تاسو ته فایل وکړئ او دغسې محمد صلی الله علیه وسلم خپلو حدیثو کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابو ته ورکړي تر څو د دوی همسایګانو یعنې یو حدیث داسې راغلي چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړی چې خپل همسایه ته حقوق ورکړی حقوق ورکړی نو دوی په دې باندې مشکوک شو چې موږ په دې باندې هاته ویردو چې همسایه موږ سره هاته په میراث کې شریک شي همدې سره خپله معلومیږي چې همسایګان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپالي
که اوس دې تراسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپل خپلوانو کې خوځي نږدې راسره وي همسایه ورته ویل کېږي البته اندک شمیر دی ډیر نه هغه خپل حد نه پیژني کنه ل خپل حد نه وزي دومره مداخله دی همسایه په چار کې کوي چې بل اخرغه په تنګي په دې اکلم غوړی تاسو خبري ولرو
بالکل متاسفه ډیر ښه پښتنه ده کچیر ته مونږ غوړو یو ښه همسایه ولرو نو باید مونږ خپل خو وسو نه دا چې دوی په چارو کې به له حد زیات مسلس وهنه وکړو یا مثلا ځان بشي زیات پرته یعنی دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو هم دې څه معلومیږي چې دا خپل د خپل سنځره من سرول نه پاره یو من بعده یو سر چشمه د البته چې مثال مونږ دوی په چارو کې باید بزاین لسوهانه و نکرو فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزې د مشکلات د غو حد پورې دوی سره مرسته وکړو مثلا د غو ستونزې مشکل کور سره د حال تور سره مرسته وکړو دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا دوی په شخصي چارو کې لسوهانه وکړو یا مثلا دوی حریم څخه نه خصه zarar ورسو نو کوم چې حد کوم صراحت مثلا اسلام د کله یا مثلا ټولنیز اصول د کله د چوکاټ کې مونږ دوی سره رفتار وکړو دوی په چارو کې ډیر لاسوهانه ونه کړی دا خپل خو نه خاصه د ستونزې را مست کول نو یا راوړل نو بایس ګرځي
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دی وايي تر دې اندازې ویلي چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړی دي چې دا په میراث کې را سره شریک نه وسی دا موضوع له ګروخانه کړی
یعنی دې څه معلومیږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه وايي موږ وایو کنه چې وايي د سل خپلوان څخه یو همسایه موږ ته مخکې نه نو دې سمال میږي ځکه په هغه سختې مشکلات چې مونږ لومړی کسان رسیږي هغه زمونږ ګاونډیان دي زمونږ همسایه دي ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدای شي مونږ ته ډېر نږدې اوسي دیوال په دیوال اوسي زموږ ستونزو څخه خبرېږي زمونږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي مرضۍ څخه خبر دي هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر نو دا خپل دې پاتې شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا الله تعالی خوونه کوي تر څو موږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجي اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنی ډیر زیات ټینګار کړی ځکه یعنی په ډېر وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ډېر ارزښت ورکړو چې همدا د دې بشوي چې په حدیث شریف کې هم راغلي دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو. نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په دې کې ده.
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي هغه طبي خبره ده چې د خپلوي اړیکې کلیوالي په خاورونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې کته خپل پوله او پټای خرڅای نو وای چې په شاپه څوک ده باید دا غته ورسیږي یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده په خاورونو کې به دا موضوع څنګه ده آیا گاونډای چې کله خپل کور خرڅای له گاونډینې اجازه غواړي غسر غږیږي کنه
زما په نظر ډیره ښه مسله ته اشاره وکړه بالکل اکثره خدا وزیتونه فارق دي مثال د گاونډي هغه خپل لږه څومره ژوند دي چې بل سره کړی دا مثال څنګه په څنګه مثلا لس کاله تکانه یا مثال یو کال مچو میاشت کنه دا ما په نظر فن لري متاسفانه ځینې وخت په خارونو کې داسې پیښي کې چې او همسایا بل همسایا د میاشت کلونو لپاره نه پیژني سره ځکه ځینې مسرویتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري ستونزې مشکلات دي حتی ځې ډېر دي بایس کېږي چې میاشت خپل همسایګان سره نه ویني نو هغه به څنګه مثلا دغه مطلب مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجیت ورکړي په کله کې خو دې خاطر ځکه چې هغه دې نیکونو نه په دې خو یو بل څنګه ژوند کړی حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي مثلا رحمت داسې شوي لکه کورنۍ غړي د هغوی احترام د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه اندې په خاطر کنه نو یوازې نه هدف زما په نظر دا ده او بل دا چې په خارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري په خارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې ډېر وخت مدن لپاره یو بل سره ګوري نه نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبر هم نه یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله چې هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه وروسته به ستونزې لامل کیږي خدا حق ده زما په نظر چې کله هم څه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزی یا کور چې کوي څو منزله نو به تر دا چې خپل هم څه سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د حاصل توانی لري کنه لري یا مثلا ته د دې اجازه مو تر کوي کنه راکوي نو ما په نظر د ټولنیز اصول کې خدا به تر نه شي لمړی خپل لګونډیان په چیران کې وساتل شي مخکې لري چې کور څخه وزي هم څه خرڅ کړی هم پکراور یا مغربي ورکړي خو په کلو کې ما په نظر دا خبره ډیره زیاته ده ځکه ته نسبت د خرونو د کلو کې اړیکې ډیر نږدې دي او مثلا د هغه د ژوند کولو هغه وخت چې هغه ډیر وګت هم سره کلونو ته رسیږي ما په نظر هلته په کلو کې او په خارونو کې دا مسله ډېره توپیر کوي
په دې وروستیو کې بیا د ځینو مجبوریتونو له مخې ځینې کسان دې ته اړ دي چې خپل کور په کرایه ورکړي او دوی یو بل ځای اوسېږي سره دې چې کلونه له گاونډیانو سره یو ځای په اوسیمه کې تیر کړي د هلته هم کله ناکله مشکلات رامنځته کیږي د یو همسایه کینی د ډیرو پیسو لپاره د خپل ګټې لپاره چې شو خپل ټول گاونډیان په تکلیف کړي په دغه اکلا باندې څومره دغه د خانه گاونډیانو حق او حقوق ځای کیږي
زیات ډیر زیات لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه کله مې دا د کلیو همسایګان یا تر خارونو همسایګان سره توپیر مثلا روخانه کړ نو حق دې جوړیږي ترڅو مخکې لدی چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي به تر دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته وایي چې مثال زه د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکم یا خرڅ کړم تاسو نظر مشوره پدې کې څه ده نو دا د دوی حق جوړیږي ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوق باندې خبرې وکړي یم ساجان یو له حقوق څخه هم دغه ده چې مثال د دوی مثلا د سینې چې خو نه خاص الله سکاله بن زکاله دا سو خجوند در سره کړي غن ورسته مثال کله چې وزي بل اخره د غټول خواله مثال په بو وي څنګه نو یا مثال کله چې تلار شي نو وروسته دوی د ځمکې مثال کومه کینا یا خیره مثلا راشدام ما په نظر خبر نه ده نو به تر دا ده چې مخکې د چي دیوزي یا کور خرج کړي دوی باید مثلا خپل هم سیاسر مشوره وکړي چې آیا موږ څه پلان نیولې ده تاسو مشوره یا نظر بدې کې څه ده نو زما په نظر دا به دوی حق ځای کې تلوي که چیرته داسې هم سیاسر خدای نه خاصه راځي کور ده چې هغه د دوی د ازار او زیات سبب ګرځي یا مثلا هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل تر سره کوي چې متاسفانه موږ د شاهدان یو په کابل خار کې مثلا ډیر دسي هم سیګان حتی هغه دسي شوې دي چې ډیر غټ غټ ستونزو وایس ګرځېدلې دي نو به تر دا ده چې دا د دوی حقوق څخه نه چې مخکې د دې هوزي کور خرڅ کی لومړی دوی ته یو پیشنهاد دی وختونه وکړي چې آیا ته د دې تمویل لږ کور واخلې یا مثلا کوم بل خپلوان ته واخلې هغه څه چې ته خلک په نظر کې لري دلته کینه په دې کور کې نو دائما پر نظر بهتره ده چې پر څو سبات د سوز لامل نشي او د دوی د زړه افغان د مسکول لاملونه ګرځي.
د گاونډیانو په مانس کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیا مثلا کله ناکله البته د ډیر کم گاونډیان د سکیدلې سي چې خپل گاونډي ډیر پازاب کا مثلا همیشه غټوړل شي له بازار نه تا ګورته گاونډي اسانه مثلا غوړی راکا مثلا نوریج راکا مثلا کچالو راکا دغه څومره که څام ورکه ټولنیز ستونزې ده خو څومره په لوی ستونزې بدلې سي.
بالکل دا خو د بیخ برده ځکه چې دوی مثلا نیو دیوال په دیوال اړیکې سره لري مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویل دی او بل لاس باید خپل هاد توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه وي ورسره نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانانو تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي نو که چېرته همسایه بې حد د دین مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه او سبا ته که دوی ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو سایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري خپله پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل لباس مطابق باید هغو څخه د کومک د مرستې غوښتنه وکړي څومره چې کولی شي باید د مرستې دوام مثلا وکړي یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستي بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات دا خپله د دې مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي یا مثلا خبره لویږي همدې په خاطر مثلا که ډېر امیانه وغږي مثال کراچۍ راکه یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی راکه نه نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي یا مثلا هغه شی خرابوي بیرته تسلیموي ورغږي دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم مالا د خپل کار مشکل په حل کړي هغه نور سبغه چې صحیح سلامت خپل هم سات سیم کړي نه دا چې ورته وایي چې مثال دا خو ماتو یا دا خراب وو. نو دا خپل هم تاسو پر د کنه او د بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي چې حتی ډېرې ډېرې پیسې کې سره جنجال وکړي لو خبره ډېره لویه شي. ما په نظر د خپل د توان مطابق په دوی څخه مرسته وغوښتل شي او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شو دي مننه سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته چې ناسالم رقابتونه د دوی منځ کې رامنځته کیږي سیالۍ رامنځته کیږي مثلا یو ګاونډی چې د بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري ښه ظروف ګوري مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل ډېره ښه موضوع ته مې اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه په ډېری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی یو سالم رقابت هم دی که چېرته همسایه مثال ډېر پاک کی مثلا خواړه مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقې ډېره خیره ست ده پاک دی مثلا مېرمنې یا مثلا د کور هغه سیستم نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورزي دوی کې د دې بایس کې تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپي کی او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو تو ویل شي فلانی همسایه د سیدی باید مونږ د سیو کړو یا مثلا لغا دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر د دې بایس کیږي چې دا یو سالم رقابت ته دوی هم مثلا رقابت کوي خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبې د دې سو ګرځي چې کچیر ته دوی اقتصاد جوړي کور خسته یې مثلا فرنیچر ارسو لري نو کله چې مېرمن ال تزي مثلا نو مثلا بیر ته کور درځي یا خاوند د سیوي چې باید دا شی واخلو فلانی شی هغه دې توان نه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبې لري او او خندا خو بهتره ده چې موږ هغه څه چې توانایي لرو هغه ترې ناکاپي کو مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت ارڅ مثلا تابع کړو هغه چې موږ توانایي نه لرو یا مثلا البته موږ خویندو لپاره یا مثلا د مېرمنو لپاره ډېر هغه توصیه ده ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي مثلا کنه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا به د دې خپل په کورنۍ کې د ننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ ده هغه باید کاپي کړو د دوی نظافت د پاکوالی د دوی هغه خړو سیستم آداب دغه څه او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شند ریکاپی کو ورسره متاسفانه بیا توقع مډیره لوړه شي چې خپل دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډیپریشن لامل ګرځي او چې دا ما په نظر میخ نه ده
بالي د یو عمر گاونډیان خپل مانس کې ډیره ښه ژوند سره لري خېړی کې سره لري مګر په یو وخت د سی رسیږي چې بیا د وړو ماشومان په سر خپل منځو کې د دوی روابط خرابيږي یا د یو کور ماشوم لګاټي د بل کوچنی یغه په لوبو کې نه پریدي یا ورته په کوڅه کې وهي نو بیا اکثر وخت لیدل شوی چې د کلونو کلونو گاونډی ټوب د یو کم کې ماشوم په سر سره خرابيږي د دغه موضوع څومره تاسو شاهد یاستي
بالکل ډیر زیات دغه ډیر زیات پیخیږي نو دل د زما غوښتنه د کورنۍ او څخه د میاندو د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اسلام باندې کار وکړي او دغه راهنمایي هدایت ورته ورکړي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپل کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زوی مثلا پلار دی یا مثلا تر دی یا مثلا مور دی یا مشره خور دی دا او غته مثلا کوچنی نمونه ورخی یا مثلا ورته آداب ورخی چې ته سلام ورکاو دی لاس کولوا یا مثلا درس وایا نو بهتره دا چې دا غام سایه هم بدی کې شامل شو توي چې ګورم سګان سره پام کوا هم سګان ته بازار نو ورکی دا د مثال کاکا غوند دا یا صلی الله غوند دا یا مثال خور غوند دا نو یا مثال کوچنی دا دی باندې مه رحم شي نو بهتره دا چې لمړی خپل مشوم د اسلام باندې کارو کو نسبتا هغه مشمان چې لوی دی دوه کلونو څخه لوړ دی معمولا په دې سنونو کې مشمان به حد زیات شوخ وي او هزار زیات دم سن په یوه مشوم نه ځکه باید رهنمای هدایت ورته شي خو کچیر دا فلنه خاصه کچیر د سول زلامل کې کی نه دا چې د دوی پلار یا تر مثلا مستقیم مثلا مالی ریکشن او خی هم سایا زوی مثلا په چپیډه و هی هم دا سونه یا مثلا کوبل اکثر مالو خی دا ډیر ما په نظر بعد خبره دا بهتر دا چې ډیر په نرمش مثلا د وی کورنۍ غړ سره کینی ورته راهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوی کړي نه دا چې دوی مستقیم مثلا مالو خی مستقیم دی اما دی هم سایا زوی یا مثلا هغه تکسل مالو خی دا خپل بګا وډی دا تکسل مالو خی چې دا خپل دی لوی لوی ستونزې لامل کیږي لکه څنګه چې مخکد اشاره وکړه حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډي توپ چې هغه له منځه ځي او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسیږي او متاسفانه لوی بجنجال مشکل له منځه شنو بهتره دا چې موږ یې انعطاف پذیري وکړو او خپل ماشومان پوی کړو او خپل ماشومان پوی تر څو د ستونزې لامل نه کېږي ونه ګرځي
که د اخري پښتنې په باندې راسو د تاسو خپل ګاونډیانو ته خپل ګاونډیانو کې سره ته وکی خي خاطرې څه دي او بدې څه دي
بالکل نو که رښتیا درته وایم او صداقت سره خبر وکړو نو دغه اصلاحات چې دي خپل شخص څخه شروع کیږي نو که درته وایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا غوسره کوم برد بد خورد خودلی تل مستونز مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي د غټانو سره مثلا غږېدل یو ناست یو نو اول خدا سي غټ سوزه خوشبختانه مسته شوی نه چې خدای نه خاصه دې موږ څخه د ازار لیدلې یا د دوی څخه موږ لیدلې لمړی چې موږ د امسایت څخه شکایت کوو باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا به ځان اصلاح کوو خپل سوزې حال کړو ځان کې تر څو موږ باید دغه سوزې لامل نه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په چی خاطر او دغه مشکل سوزې باعث یا علاج چی شوی چې دا د علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو ځان کې اصلاحات راولو خپل کورنۍ غړو کې نظم مطمئن نیم چې 15 کاله شل کاله 25 ډیر کاله دوی په تاسو ژوند دی لکه د خپل کورنۍ غړو په شان چې دا دوی د دې څخه ځي سبا د دوی په ډیرو پسې خپکیږي د خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کیږي ډېر وخت تاسو ورته کوم دغه سیمه د صحنې شاید شوی او حتی دوی په پسې ډیر زیات خپه شي وي یا حتی کله چې چرالا د ډیر لري حل د دوی رفتامه دوه مړ ژوند یې مثال سره کړی دي مثلا ورغلی دي دا ټول هغه خو وخت چې دوی سره تیر کړی دا نو خوشبختانه دا موږ شخصي مزل خپل بختانه وکړه تر الله 15-16 کلونو کې موږ صحیح کې ژوند کړی هغه ډیر ز په اوس پورې مثلا د دې د بد صحنې شاید شو نه چې دوی سره لاس ګریوان شو یو یا مثال کوم بل خبر سره کړی دي کوچنی مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړی دي دا چې شته چې خپل صلاحات انسان څخه شروع کیږي یا د اول نشو یاد نشي پرستم سره کړي دي موږ سره مرسته کړي بس تونز کې هاتا د سي وخت شوی نه چې هم ځایګان بس تونز کې دي پني مشپا دوی مثال موږ یا موټر ور سره نه یا کومبل مسایل یا پیسې نه یو ناس دی ویم کړي دا ځکه دوی حق د تر تاسو باور کوي تر پرونه پوري یو هم ځای سره زموږ ته بخښه ما پندغه کابل خار کې یو انسټیټیوټ کې استاد یم نو ډیر زیات ما خوشاله نه بل دریم نفر و غسرم زو ولاړ ما ته مخ مسندې خبري ورته چې د سي ودا د سي خلکو سره ډیر مرسته کړي دا مې دا تاسو حق ده نو یې ډیر زیات به خوشاله تخریب کې زله شپاله سکل موږ سره څنګه څنګه ژوند کړو دا خپل ټول دې بایس چې موږ خپل خو یا مثلا دویم خو برستم سره کړی دا ټول سپور دوی یادول
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
ژوند دی اوسئ
قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې او له موږ سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازای تربیه پرځ کې چیاست الله ممل او ملګری
ہجرت کلی